سلام د آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شپې د آزادۍ رادیو خبرونې په 12:00 منځنیو څپو اوري. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل پر هوایي ډګر یې راکټي برید کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې ویل چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامي برخه یې برید کړی او طالبانو ته یې د سر و مال درانه تاوانونه اړولي دي. په خبر پنه کې راغلی دي چې د عملیاتو 10 دقیقې دوام وکړ. له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ماښام 2 توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګیدلی دي، خو د سرچینې په وینا په پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د 178 میلیون افغانیو په لګښت د کندهار ولایت په 11 ولسوالیو کې د 10 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن د کندهار ولایت لپاره د طالبانو د اقتصاد د رئیس ملا عبدالسلام بریالي له قوله راپور ورکړ چې دا ښوونځي په نیش، ارغستان، ارغنداب، میانشین، ډنډ، سپین بولدک، معروف، دامان، لوړ شاولي کوټ، پنجوایی او خاکریز ولسوالیو کې جوړیږي او چارې عملا پیل شوي دي. د ښاغلي بریالي په وینا د هر ښوونځي په جوړولو به 8 میلیونه 900 زره افغانۍ ولګول شي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې په افغانستان کې له 50 کلونو کشر 2.5 لکه ماشومان او نږدې 8.5 لکه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د فدراسیون په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خوارځواکۍ ناوړه اغیزو شاوخوا 10 لکه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د فدراسیون په خپل ګډ راپور کې په ځانګړي ډول د کندهار یادونه کړې او ویلي دي چې په دې ولایت کې تر 140 ډیر ماشومان او میندې په سخت خوارځواکۍ اخته دي. دوی اندېښنه ښودلې چې د هوا له سړېدو سره د خوارځواکو ماشومانو او میندو وضعیت لا ستونزمن کېدای شي. په پاکستان کې د وسلوالو حملو په دوام پرون په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد یو چارواکی د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. پاکستاني رسنیو نن وویل چې شیر علی ماخام محل په بنو کې خپل کور ته روان و چې وسلوالو ډزې پی وکړي. په دې پیښه کې د دغه چارواکي دوه نږدې خپلوان ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په خیبر پښتونخوا کې پر امنیتي ځواکونو عموما د پاکستاني طالبانو ډلې یا TTP حملې کوي. دا په روانه اکتوبر میاشت کې په بنو کې پر پولیسو او امنیتي کسانو د وسلوالو دریم برید دی. په تیرو 2 بریدونو کې 6 پولیس وژل شوي وو. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین له اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره نن کیف ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر اوکراین تازه بریدونه کړي چې له کبله یو شمیر ملکیان ټپیان شوي دي او مهم تاسیسات ویجاړ شوي. آستین پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا 4 ځل دی چې دای د امریکا د دفاع وزیر په توګه ایران ته ځي او د ښیي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د اوکراین ملاتړ ته ژمنه ده. او عثمان توشیف د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د نوي روزونکو په توګه وټاکل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې توشیف نن په کابل کې یو کلن قرارداد لاسلیک کړ. د فدراسیون زیاتوي چې عثمان توشیف د ازبکستان دی او د آسیا د فوټبال تر ټولو لوړ روزنیز سند یعنی AFC پرو لري. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی سر روزونکی اشلی ویسټ ووډ په 13 وږې میاشت کې د روزنې له دندې استعفا وکړه. هغه د خپلې د پریکړې دلیل په وخت د میاشتنی معاش نه ترلاسه کول بللی وو. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د تلی یا میزان دیرشمه ده چې د 2024 میلادي کال د اکتوبر له 1 سره برابره ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د روسیې او چین په ګډون د لویدیز د مخالفې اقتصادي ټولنې بریکس سرمشریزه چې طالبان پکې د ګډون لیوالو سبا په روسیه کې پیلېږي، په دې اړه به د چارو له یوه شنون کې سره مرکه واورئ.
طالبان هم لکه ایران شاید په ذهن کې دا وګرځي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او راکړه ورکړه د دوی ترمنځ زیات شي او دغه انزوا څخه وباسي.
طالبانو له کابل او ولایتونو د لاسګونه زره سوالګرو د راټولولو خبر ورکړی.
خلق فامیل لري او خلق په غاره دي، ډیر مجبور دي، نو چې کلچ کار نه ټولنه غسیره وزي د باندې وری خواته چې ګوري سوالګر ډيري.
په نورو موضوعاتو کې، په بامیان ولایت کې د کچالو حاصلات خدي خو بزګر وایي چې بازار نه لري. نور مطالب هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ترکیې د حکومت مخالف فت الله ګلین چې په کودتا تورن و په امریکا کې په حق ورسید.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز د لری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته ټاکل شوی چې سبا د اکتوبر 22مه د بریکس د اقتصادي ټولنې د ورځنۍ سرمشریزه د روسیې په کازان ښار کې جوړ شي. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې و، خو ښکاري چې نه دی اوربلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي و چې د بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې د دې سازمان په ټولو غړو پورې اړه لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره د سیخکاری چې د بریکس سازمان په شپاړسمه سرمشریزه کې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. ټاکل شوې چې دا سرمشریزه د سې شنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان کې د روسیې، چین، هند، برازیل، مصر او ایران د ولسمشرانو او د غونډې ته د نورو هیوادونو د وربلل شوي مشرانو په ګډون جوړه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغه سرمشریزه کې د دوی د حکومت د ګډون یا نه ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې مرستیال حمدالله فطرت په دغه غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه. نوموړي د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي و دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. خو د روانې اکتوبر میاشتې په پیل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټي خودونکو هیوادونو سره ښه اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوهان له ډلې عبدالقیوم افغان په سیمه کې د بریکس سازمان مخ پر زیاتیدونکو اقتصادي او سیاسي نفوذ ته په پام د دغه سازمان په غونډو کې د افغانستان موجودیت مهم بولي.
د نګدون زګومان کوم افغانستان ته اقتصادي شاتګ بلل کیږي او تاوان یې افغانستان خلق هر دول درکم اقتصادی غوندی چې په نړۍ او په سیمه کې تر سره کیږي هیوادونه غواړي چې یو د بل سره خپل مراودات ولري، قراردادونه ولري. کچیر افغانستان په داسې موضوعاتو کې غایب وي همدومره زیانونه او شاتک افغانستان خواته متوجه کیږي.
بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چینی لومړنی غړي وو. دغه سازمان چې نومې د غړو هیوادونو د نمونو له تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د نړیوالو چارو پوه حکمت الله حکمت بیا د بریکس په ګډون د نړیوالو سازمانونو غونډو ته ځکه خوشبینه نه دی چې په ټکو یې دغه بنسټونه او غړي هیوادونه یې له هر څه وړاندې خپلې ګټې پالي.
که چیرې دغه هیوادونو په یوه خوله باندې دا ویلي وایي چې په افغانستان کې د داسې یوه حکیمیت راتلل چې په هغه کې افغانان سهم ونډه ولري، بیا به موږ داسې قرباني نه ولای. هغه څه چې د سیمه ییزو او د چین او د روسیې ملاتړ دی په حقیقت کې د افغان غمیزې د حل لپاره مرسته نسی کولای. چین او روسیه د خپلې ویرې د نننیو چارواکو ملاتړ کوي، نه د افغانانو د ملي ګټو په چوکاټ کې.
ټاکل شوی چې د بریکس په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا سربیره د سیمې د عمومي وضعیت په اړه هم خبرې وشي. د بریکس 15مه سرمشریزه تیر کال د اکتوبر له 22 څخه تر 24 پورې په جنوبي افریقا کې جوړه شوې وه او د راتلونکي کال هغه به په برازیل کې جوړه شي.
ومورېدل چې سبا د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې سرمشریزه پیلېږي. طالبان هیلمن و چې په د غونډه کې به ګډون وکړي او تل به ورو بلل شي. خو د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې په دې اړه به د بریکس ټولنه او د دې ټولنې ټول غړي په ګډه پریکړه کوي. بریکس څه ډول ټولنه ده؟ اولې طالبان په سر مشري ځکه ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له شنون کې ازرخش حافظي سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې بریکس ټولنه په کوم هدف جوړه شوې ده.
بریکس سازمان یو اقتصادي سازمان و چې وروسته بیا سیاسي استراتیژیک سازمان ته بدل شو. اوس مهال لکه چې دوی په خپل ویلي وو سلویخت سلنه د دنیا ناخالص تولید د بریکس د اعضاو لخوا رامنځته کیږي. په عین زمان کې بریکس تقریبا نیمایي نفوس د نړۍ کې ژوند کوي. هند، چین، ایران، روسیا، برازیل او نور نوی اعضا لکه امارات متحده عرب او سعودي عرب دا خلک هم پکې داخل شوي دي او درویش نور هم په انتظار کې دي چې ومنل شي. دا د دوی تولید ناخالص لکه چې دوی دا کوي درې تر څلور سلنه زیاته ده د جی 7 په پرتله چې ډېر غښتلي اقتصادي هیوادونه دي.
حافظي صاحب، دا ټولنه د نورو نړیوالو یا د لویدیز د اقتصادي ټولنو مثلا جی او په مقابل کې یو سیال کېدای شي؟
خو داسې دي چې دا بین المللي مالی اقتصاد د جی 7 پلاس کې دي، د امریکې تر مشرتابه لاندې دا سیستم دی سویفت په نوم چې دی او دوی کله ناکله ایراني چې موږ دا هیواد تحریم کو هغه هیواد تحریم کو په دې خاطر دي چې دوی په دا نړیوال مالی سیستم کې ولکه لري. او که تاسو پام وکړئ په سورز د مخه دوی د روسیې د ستراتیژیک زیرمې د پیسې چې دوی سره په امانت کې وو اوکراین لپاره پیسې ورکړلې دي، پیسې چې خپل پور پرې کې او نور هم خپل ضرورتونه پکې سمبال کړي. نو د دغه اساس او هدف دغه و چې اول خو دوی ډېر هلې ځلې وکړي چې په دا نړیوال نوې نظام کې یو شایسته ځای پیدا کړي چې د دوی د ملي هویت او ملي تولید سره برابر ځای وي. خو دوی ولیدل چې دا ټول صلاحیتونه دوی لاس نه راځي، نو په دې خاطر باندې دوی ځان ته وغوښتل چې د ډالر، یورو او پاوند او سویسی فرانک د صحیح خزانه وژغوري او حتی د دې ته پریکړه وکړه چې موږ به خپل کرنسي هم جوړ کړو، یعنی د بریکس پیسې به رامنځته کړو چې خپل زیرمې او خپل د بین المللي اعتبار د هغه پر بنسټ باید ورغو. نو دا په خپل د جی 7 مقابل کې یو سیال سازمان ده او د دنیا د اقتصادي ویش لپاره هلې ځلې کوي.
او د طالبانو حکومت ولې غواړي چې په د دوی په غونډه کې ګډون وکړي؟ د کازان په سبانه غونډه کې
زه خو نه پوهیږم، اول خو دا اوسنۍ حکومت یا افغانستان د دوی د قرارداد لمخې تقریبا رامنځته شوی دی او پخوانی حکومت د امریکایي د عسکر د وتلو سره جوخت رامنځته شو او اوسمهال هم سلویخت میلیون ډالر په فزیکی توګه هر میاشت هر اونۍ سرپرست حکومت ته ورکول کیږي. اما سره له دې باید دوی د بریکس د اعضاو سره ډېر ښه مناسبات ساتلي دي چې دا څنګه د یو تراکز غوندې دي. کچیرې دوی د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي بیا هم د غربي هیوادونو لکه امریکا او لکه اتحادي اروپا چې اوسنۍ د غختلي مرستندوی افغانستان ته دی خپل مرستې افغانستان ته رسېږي کنه، دا هم یو سوال ده.
نو حافظ صاحب وبخي، دوی څه ترلاسه کوي که مثلا د غړي په توګه ومنل شي افغانستان؟ طالبان لدینه څه ترلاسه کوي کلان ډیر ته وایي اصل لطفا؟
اوس خو طالبان هم لکه ایران لکه نور هیوادونه چې تر فشار لاندې دي د سویفت سیستم څخه به برخه دي. دوی نشکا ولې چې خپل پولي انتقالات تر سره کړي او د بینلی هغه مؤسسات څخه پور واخلي کوم چې لکه نړیوال بانک یا مثلا د IMF چې د امریکایانو په لاس کې دی او د دوی متحدینو یا هغوی څخه قرضه ترلاسه کړي خپل د مالی تمویل لپاره. نو شاید په ذهن کې دا وګرځي چې کېدای شي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او د دې مالی مشکلات حل کی او راکړه ورکړه د دې ترمنځ زیات شي او د غینځوا څخه وځي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او چيله ازادي رادیو سره په خبرو کې د روسي په کازان خار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې د سرمشریزه په اړه چې سبا پیلېږي خبرې کولې. دا سرمشریزه د طالبانو له حضور پرته جوړیږي. البته طالبانو مخکې هله سرګند کړی و چې د غونډې ته به وروو بلل شي، خو د روسي ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي ویلي و چې په دې اړه به د بریکس ټولنه ټول په ګډه یو ځای پریکړه کوي. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو، خو دا شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیه د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالف او په ناکامه کودتا تورن فتح الله ګولن د یک شنبه په ورځ د درې اتیا کلونو په عمر په حق ورسید. ګولن چې یو مهال د اردوغان متحد و په 2018 کال کې د هغه پر ضد په کودتا تورن شو. نوموړی له تقریبا 2 لسیزو راهیسې په متحدو ایالتونو کې اوسېده. د دې موضوع په اړه نور تفصیل اسمت څاروان په خپل راپور کې اوروي.
د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت مخالف او د هغه پر ضد په کودتا تورن فتح الله ګولن په امریکا کې وفات شو. ګولن ته د نږدې سرچینو راپورونه وایي چې ښاغلی ګولن د یکشنبه په ورځ په امریکا کې په یوه روغتون کې وفات شوی دی. دا مذهبي خطیب او د اخلاقي او دینی علومو ښوونکی په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسېده. هر کول وی پانی چې د ګولن له خوځش سره نږدې اړیکې لري د نوموړي د مړینې خبر ورکړ. ګولن چې په ترکیه کې د ازروم په سیمه کې زیږیدلی د وفات پر وخت 83 کلن و. په ترکیه کې ځینو رسنیو لکه ان ټي وی او هابر په امریکا کې د ګولن د نږدې کسانو له قوله د نوموړي د مړینې خبر ورکړی. د ترکیه حکومت هم د هغه مړینه تایید کړې ده. د فتح الله ګولن نوم د 2018 کال د دوبی په نیمایي کې په ترکیه کې هغه مهال ډېر مطرح شو چې اردوغان ګولن په کودتا تورن کړ او د هغه د جریان د ماتې اعلان یې وکړ. له دې کبله زرګونه کسان چې له پوځ، قضایي ادارو، دولتي ادارو او پوهنتونونو سره یې تړاو درلود ونیول شول او محاکمه شول. له 3000 څخه زیات دولتي کارکونکو چې پکې ډاکټران، کارمندان، پوهان او ښوونکي شامل دي له فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور لدندو لري شول. د ترکیه حکومت د خدمت غورځنګ تر مدیریت لاندې په ټوله نړۍ کې د شخصي ښوونځیو د شبکې د تړلو لپاره تر فشار لاندې راوسته چې په ډیرو مواردو کې بریالی شو. ګولن په دې دلیل مشهور شو چې ویلې ځوانانو په ترکیه کې خپل لار له لاسه ورکړی او تعلیم او روزنه تر ټولو غوره ځواب دی. د فتح الله ګولن خدمت غورځنګ لومړی له ښوونځیو څخه خپل فعالیت پیل کړ او بیا په بیلابیلو سیمو کې په ترکیه او ټولو نړۍ کې تعلیمي مؤسسې پرانستلې. فتح الله ګولن د ترکیه د ننو له هغه دی باندې د یو پیاوړي اسلامي خوځښ بنسټ شیدون کیو، خو د خپل ژوند روسي اټکلونه په داسې حال کې تیر کړل چې د رجب طیب اردوغان پر ضد په کودتا تورن و. هغه د رجب طیب اردوغان له لومړنیو ملاتړ کوونکو او متحدانو څخه و چې د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو په لاره کې د عدالت او پراختیا ګوند په جوړولو کې مرسته وکړه، خو وروسته یې له اردوغان سره اړیکې سختي خراب شوې. فتح الله ګولن د سیمعتدل اسلام د خبرولو لعمل مشهور و چې پکې پر انسان دوستۍ تمرکز کېده. د خدمت غورځنګ پلویانو په دولتي ادارو، قضایي نظام او پوځ کې نفوذ کړی و. خو د ترکیه حکومت د 2018 کال په می میاشت کې خدمت غورځنګ په رسمي ډول د یو ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ. فتح الله ګولن د کودتا په تراهی کې د لاس لرلو تورونه رد کړي و او اردوغان په دې تورن کړی و چې د زیات واک او کنټرول لپاره هڅه کوي. د باراک اوباما او ډونالد ترامپ د حکومتونو په دوره کې امریکا د ترکیه هغه غوښتنه چې ګولن ورته وسپاري تر څو په خپل هیواد کې محاکمه کړي په عمل کې رد کړې و.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت وایي د کابل په ګډون د هیواد په لس ولایتونو کې له 2 شپېته زرو ډېر سوداګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې له دې ډلې څه د پاسه وبښئ 20 زره مستحق او پاتې مسلکي سوالګر، یتیمان او په مخدرو موادو روږدي کسان دي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان وایي په 2 کلونو کې په دې شمیر د سوالګرو راټولول په افغانستان کې په پراخه کچه د بېوزلۍ او بیکاری زیاتېدل ښیي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د څه د پاسه 2 شپېته زره سوالګرو د راټولولو خبر ورکړی، یو شمېر کابل ښاریان وایي نه یوازې په دې ښار کې سوالګر کم شوي نه دي، بلکې لا زیات شوي هم دي. دوی وایي د بېوزلۍ او بیکاري له امله د سوالګرو په شمېر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. د محب الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل،
ورځ په ورځ چې ګورو زیاتېږي نورم، او د دې علت هم دغه بیکاري ده، ځکه چې ټول خلک ځان سره فامیل لري او خلک یې په غاره دي، خلک ډیر مجبور دي، نو چې کله چې کار نه وي ټول نه غسی راوځي د باندې، ورې خواته چې ګوري سوالګر ډیریږي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکو محمد افضل بیا غوښتنه کوي چې د سوالګرو د راټولولو پر ځای د حکومت دوی ته د کار زمينه برابر کړي.
زمو غوښتنه حکومت ته دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بلخصوص همدغه سوالګرو ته. که چیرې دوی ته د کار زمینه برابره سي، نو دوی فکر نه کوم چې بیا سوالګري ته مخه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبه د اکتوبر 6مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې په کابل او نه نورو ولایتونو، ننګرهار، خوست، پکتیا، لغمان، پروان، هرات، فاریاب، سمنګان او نیمروز کې 2 شپېته زره 193 سوالګر راټول کړي. په بیان کې پلازمینه کابل هغه ولایت یاد شوی چې تر نورو ډیر 85,831 سوالګر ورنه راټول شوي دي. په بیان کې راغلي چې له دې ډلې څه د پاسه 20 زره مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر، یتیمان او په نشئی توکو روږدي دي. خو په بیان کې دا نه دی راغلي چې لراټول شوی سوالګرو سره څه شوی مرسته ورسره کیږي کنه. خو مخکې بیا د طالبانو د حکومت په خاني مرستيال ویان بلال کریمی ویلی و چې مستحق سوالګر دی او سیستم لاره د افغاني سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي او بیا ورسره میاشتنې مرستې کیږي. خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوی. په همدې حال کې د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال وایي په دومره شمېر سوالګرو موجودیت په افغانستان کې په پراخه کچه د فقر او بېوزلۍ د زیاتېدو ښکارندوی کوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل،
بېوزلي په افغانستان کې زیاته ده او خلک د مجبوریت له مخې یا له هېواده ووځي او یا مجبور دي چې ګدایي او سوال وکړي. دغه تعداد بزرګونه کسان دا نه مبالغه ده او نه دروغ دي، بلکې واقعیت ده. کله چې موږ د کابل په سړکونو کې پیاده روانو کې هر 15 قدمونه اخلو یو سوالګر مخې ته راځي، بیا 15 قدم وروسته بل سوالګر مخې ته راځي.
د وای واکمن نظام د سوالګرو د مخنیوي لپاره بیلابېلې برنامه طرحه او پدې کړي تر څو خلکو ته د کار زمينه برابر او په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د افغانستان له بیلابېلو ولایتونو نه د زرګونه سوالګرو د راټولېدو خبر ورکوي چې د بیلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ اوج ته رسیدلې. د لوګي د نړیوال درجه بندي جی ایچ آی په ورستی راپور کې چې د روان اکتوبر په 14 مخپور شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده. ل دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلو چې د محل شاوخوا 20 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع لرو. په بامیان ولایت کې یو شمیر بزګران وایي چې سکل د کچالو حاصلات ډیر دي، خو د بازار د نشټوالي له کبله دوی اړ کیږي چې په ټیټه بیه یې وپلوري. د بامیان د کرنې د ریاست شمیرې ښیي چې سکل په دې ولایت کې د کچالو حاصلات له 240,000 میټریک ټنو ډیر دي. د بامیان کچالو چې د افغانستان مشهور کچالو دی، په تیرو کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرېدل.
په بامیان ولایت کې د کچالو د راټولولو د موسم پر رسیدو سره یو شمیر کروندګر د دې محصول د بیو لټټوالي شکایت کوي. ارشل احمد چې د دې ولایت یو بزګر دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات ښه او د قناعت وړ دي، خو لازم بازار ورته نشته.
بشور نش پوینست،
نرخ ډیر ټیټ دی ځکه بازار نشته. یوازې په افغانستان کې نږدې ولایتونو ته له بامیان څخه کچالو صادرېږي. هیله لرم چې بهر ته هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته نږدې دي صادر شي.
په دغه ولایت کې کروندګر وایي چې سړی خونه هم نه لري چې کچالو او خپل نور محصولات پکې خوندي او له خرابېدو یې وژغوري. درویش په بامیان ولایت کې بل کروندګر دی.
هم موارد ډیر لګي سړی خونښته او هغه هم یوازې د شتمنو کسانو دی. که په جمهوریت نظام کې د کرنې وزارت کوم پروژې پلي کړې وي، زموږ په سیمو کې خو هیڅوک سړی خونې نه لري. شته سړی خونې هم لګي او غیر معیاري دي.
د بامیان ولایت بزګران وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو من کچالو له 70 تر 80 افغانیو پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې دوی په خبره مخکې دی، یو من کچالو بیا په دغه ولایت کې له 170 تر 180 افغانیو پورې و. د طالبانو حکومت د بامیانو د کرنې رئیس عبدالجبار خالد تیره اونۍ په دې ولایت کې له یوه محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بامیان کې پر شاوخوا 15,500 هکتار ځمکه کې کچالو کرل شوی او له دې څخه تر 240,000 متریک ټنه زیات حاصلات راټول شوی دی. مخکې کلونو کې د افغانستان کچالو پاکستان ته صادرېدل او په هغه هیواد کې ښه پیرودونکي لرل، خو سږ کال د افغانستان د میوو او سبزیو د موسم پر رسیدو سره پاکستان نه یوازې د ګمرکي تعرفو کچه لوړه کړه، بلکې د بیلابیلو لاملونو له امله یې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خندونه جوړ کړل چې افغان بزګران او سوداګرو ته ستر مالي زیانونه واوښتل. د یادولو ده چې د افغانستان تر ټولو ډیر کچالو له بامیان ولایت څخه ترلاسه کیږي او د راپورونو له مخې د دې ولایت بزګران هر کال په زرګونه ټنه د کچالو حاصلات راټولوي.
ستاسو له پیغامونو
شوانا په پلزه ده د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغه سیم. دغه وظیمه مخکې هم اوریدلې وی چې د دې وروسته به هغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دې ویل چې ما یو شاګرد دی جریده جوړه کړې وړې رخلې جریده پغه کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزکه چویلې چې دا دولت کرا سیاحت راسي د معرف له طرفه بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. ناغه خاصه جریده و غیر د شاګرد زحمت غټول وي دی بند کغه ندیده ونی و، یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال په دې وروستیو کې د حکومت له لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي په دې برخه کې دوی اقدامات کوي. دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي څو دوی وکول شي چې په غږیزه، انزوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
ازمانم فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکو سه مخکې خبریاله او مربته اوسنی نظام یا امر بالمعروف ته کمرو د مندولو امر کړی د کمرې باید بند سي، هغه ژوندۍ سار یا ژوندۍ جسمونه ښکار نو هغه باید بند سي، نور پر رسنیو په تلویزیونونو په غو باندې. نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیری ده او نه د خبري اعلانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره او د عامو خلکو لپاره.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په افغانستان کې پر تصویرونو د طالبانو د حکومت د تدریجي بندیزونو په اړه د یو شمیر اوریدونکو نظریات مو په دې خبرونه په پای کې اوریدل. قدر من اوریدونکو، له دې سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبري مجله پای ته ورسیدو. کدا او نور مطلب درنه پاتې شوی وي یا غواړي په تفصیل سره واوري نو د ازادي رادیو ویب پانه ته ورشي، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. یو بل نیم ساعت خبری مجله هم لرو. په دې خبری مجله کې فایزه ابراهیمی ستاسو قربانه ده چې له نویو مطالبو سره استودیو ته راغلې ده. فایزه جانې،